السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړم ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت باندې تورن شوی وو دغه دوه افغانان په ایران کې په شیراز کې نصار اعدام شوی دی او د شاه چراغ په زیارت باندې په برید کې تورن پیژندل شوی وو هممهاله په ایران کې یو بل ډلهیزه حمله هم شوې ده د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په دغه ډلهیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي د ایرنا خبري آژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې ده په کندهار کې د طالبانو امنی قمندانۍ ویاند مولوي صابر پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې د فریدې په نوم دغه اتلس کلنه ښځه ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې او وژل شوې ده دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې د کندهار په عینومینه کې هم یوه ښځه د خپل خاوند لخوا ویشتل شوې او وژل شوې وه تر اوسه د دغو دواړو پیښو علت نه دی معلوم لآزادی رادیونه خبرونو ته غواګی است د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو نن دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه کړې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش لپاره د 322 منډو هدف ټاکلی دی دمګړې د بنگلاديش ټیم په 12م اوور کې 15 منډي کړې او خپل درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي د افغانستان لپاره د نن په لوبه کې رحمان الله ګربز 115 منډي وکړي تر سنگی ابراهیم زادران سل نمری جوڑی کرلی هم دارنگا پا بالین که بیاده افغانستان ده اتیک بالر فضل حق فاروقی ده بنگلادیش دو ده سر لوبغاری محمد نعیم او لیتنداز چه کپتان ده وسوزوال تر سنگی مجیب رحمیان بیا ده شانتو ویکیته واخستله ده کرکت نور جزاد و پامدیخ پروانه کم واوره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یا یو این ایچ سی آر وای ګڼو هغو نجونو ته هم د لاسي کار زمینه برابره کړې چې له شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو محرومي پاتې دي د غیدارې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې د افغان ښځو د مهارتونو د ودې د سازمان په همکارۍ د بې ځایه شوو کسانو لپاره د بلخ ولایت په امید فردا ښارګوټي کې د ګلدوزۍ یو پروژه پیل کړې ده د دې ادارې د ټویټونو له مخې یو ټوکر چې د څو اونیو لپاره ګلدوزي ورباندې وشي په مرسته یې دغه ښځې له 500 تر 1000 افغانیو عاید ترلاسه کوي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړی او هغه ښځې هم له کارونو محرومې شوي چې د کورونو سرپرستي ورترغاړې ده او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکی ته پرونو ویل چې کیف د ناتو د غړیتوب مستحق دی اردوغان په عین حال کې له زیلنسکی له موسکو سره د سولې خبرو ته د کیناستلو غوښتنه وکړه اردوغان په استانبول کې په کانفرنس کې دا خبره وکړه چې زیلنسکی هم پکې حاضر وو او زیاته کړه چې له شک پرته اوکراین په ناتو کې د غړیتوب مستحق دی د ترکیه ولسمشر ویل په پام کې د بل میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 1500 ورځې مخکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي وار لپاره ترکیه ته سفر وکړي اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر سره به د بندیانو پر تبادله خبرې وکړي د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د ناتو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزې په درشل کې څلور هیوادونو ته د سفر پر مهال اردوغان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ له ازادي رادیو خبرونه واوریدل د ازادي رادیو دغه خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په مازر کې نن اعدام کړي دي چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت باندې تورن پیژندل شوی وو د دوی اعدام نن په شیراز کې اجرا شوی دی په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن واکسین پیل شوی
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالۍ کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,000 په تعداد کې ماشومان دي هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي
د کرکټ د لوبې وروستی حال هم درکو
ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، ایران هغه دو افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یوه پخوانۍ حمله کې په دخالت تورن شوي وو. هم مهاله په ایران کې یوه بله ډله ییزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبری آژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاچراغ په نوم د شیعهګانو پر یوه زیارت په حمله کې دخیل بلل شوي وو. فارس او اسنا خبری آژانسونه ویلي محمد رامز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام شوي دي. په شیراز کې پر شاچراغ زیارت په هغې حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي وو او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وه. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وه چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی. له دې سره هممهاله د ایران ایرنا خبری آژانس وایي نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډله ییزه حمله شوې چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل شوي دي. دا راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په دیرش کیلومترۍ کې په زاهدان کې د پولیسو پاره ماموریت په ډله ییز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلوالې جګړې راپور ورکړی دی. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کیږي چې د مخدره او موادو قاچاق کوونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نورې افراطي ډلې پکې ښکېل ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي خبری مجلې ته خوږیاست. کولی شئ په فیسبوک او یوټیوب کې هم دغه خبری مجله وګورئ. وربشو د افغانستان ختیځ ته هلته په څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد واکسیناسیون پیل شوی دی. د راپورونو په اساس تر څلورو لکو پورې کم عمره له پنځو نه ماشومان به هلته د دغه څلور ورځني واکسین پر مهال باندې د پولیو یا د ګزړن څاڅکي ترلاسه کړي. په ننګرهار کې په دې وروستیو کې لږ تر لږه د پولیو پنځه پیښې راپور شوې وي. په دې اړه نرګس مومند حسنزی جزئیات تعقیب کړي او سره سره شریکوي.
ستانګ زه سب سلامونه تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخیر. نن د ننګرهار په ګډون په درې نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانیستې په مراسمو کې دغه ولایت د کتلوي مافیات مسؤول ډاکټر حکیم خان ګلابزی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې له اتو لکو ډیر هغه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونه کم دي واکسین شي. په یادو ولایتونو کې په څه د پاسه څلور لکه ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلې کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسود، پټي کوټ، نازیانو او دوربابا ولسوالۍ کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO اوراندې تر دې ویلو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو ویروس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ او راتګ د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لاملونه بولي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د ختیځېدو امکانات ډیر دي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومان کې خپریږي چې د دایمي فلج او ان د مړینې لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو ویروس د ماشومانو ژوند ګواښي.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواياست اوس هم ورزو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق د څرګندونو په اړه باندې یو ریپورت د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف چارواکو په افغانستان کې د نجونو او هلکانو د زده کړو په ارتباط باندې اندېښنې ښولې دي. په یو ورستي بیان کې د جاپان سفارت هم په دې اړه باندې اندېښنې ښولې دي او ویلي دي چې په افغانستان کې تر 80% پورې ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس یعنی د 2021 کال اگست رئیس په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته ماشوم انجونې له زده کړو بې برخې دي. په ځینو ولایتونو کې به ان لشپګم ټولګي مخکې هم انجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په تیره په کندهار او هلمند کې چې د یونیسف لخوا محلي ټولګي تمویلېدل. خاطر پردیس په دې موضوع باندې جزئیات راټول کړي او اوس یې را سره شریکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په شرایطو برابر 80% کې انجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یونیسف د جمعې په ورځ د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره د جاپان هیواد د 10 میلیونه ډالر د مرستې په اړه په خپره شوې اعلامیه کې ویلي دي آن هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي هم سم زده کړه ورته نه ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې جنگ جګړه د افغان ماشومانو لپاره ښوونځي نام نه کړي او ډیری ښوونځي پوره ټولګي نه لري. دغه شان ښوونکي په شرایطو برابر نه دي او آن ډیری ښوونځي د ښوونکو لپاره د لاسو مینځلو کافي وسایل نه لري. د دغې اعلامیې پر بنسټ د جاپان د جایکا موسسه د 10 میلیونه ډالر مرسته له زده کړو د محرومو ماشومانو د ملاتړ په برخه کې مهمه ده چې د ماشومانو د زده کړو پروګرام پرې تقویه شي. دغه مرستې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق له لارې مصرفېږي 1500 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. د یونیسف په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه پیسې به د ښوونځیو د جوړېدو د 5500 ښوونکو د ظرفیت لوړونې او د ټولګیو د بیا رغونې په برخه کې ولګول شي. یونیسف په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشی اوګا د لقول لیکلي دي هر ماشوم د یو مجهز ښوونیز او امن ټولګي حقدار دی. داسې ځای چې دوی پکې په خپلو زده کړو تمرکز وکړي او د خپلو ښوونکو په وړتیاو باور ولري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف استازي ویلي چې د هر ماشوم لپاره د زده کړو د فرصت د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په رسمي او غیر رسمي چاپیریال کې ماشومان با کیفیت زده کړو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې له زده کړو یو شمېر بې برخې ماشومان بیا وایي چې فقر او بېوزلي د دې لامل شوي چې ښوونځیو ته ولاړ نه شي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی او د تېرې میلادي کال په وروستیو کې نجونو له لوړو زده کړو هم راګرځول.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ.
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوګسته خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي. د بامیان په پنجاب ورس او یکاولنګ کې د بیزو د تڼاکې ناروغي په څارویو کې ګډه شوې ده او ګڼ څاروي لمینځه وړې دي. په بامیانو کې بزګر او د څاروي لرونکي شکایت کوي چې که په وخت ورسره مرستې ونه شي نو د دوی د ژوند ټوله سرمایه چې په همدغو څاروي باندې تړلې ده لمینځه به لاړه شي. خو په بامیان کې د مالدارۍ چارواکی وای چې او یو زره غواګاونو ته د بیزو د تڼاکې پر ضد واکسینونه تطبیقوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت ته.
مدن زندگی سرونه نزدی که و مال است دیگه خوی مدن کار و بار نداره و نمو که گوره خمشون دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه باز.
خاقلی محمد ده بامیان ولایت ورس ولسوالی و سیدون کرده وی چلو شلو رزو رهی سه پا ده ولسوالی که ده بیزو تاناک ناروغی خبر شویده. نموری و ویل ده دوی غواگانی تبالری او ویشتیاوی ده دوی پا بدن که ده سیدانی رخی جی چه ده دوی دمرین لامل گرزی.
یوصل دمی تکاری از ما تقریبا یک گاوه کشته دیگه گوام فیلن مریضه ما میگو خود
زمین پا کلی که دغه ناروغی لشپگو چخ زیاد غواگانی وجلی دی. نور غواگانی هم ناروغه شوی دی. زما غواگانی هم ناروغه شوی وی تونزا پا شیری غواگانو که ده کمری شی خلگو تا بدی دستون زیرا ولاری کری. حق غواگانو چه واکسین شوی دی هم مری. زما غوا هم واکسین شوی با خمره شوا.
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد که خاطر که من گل خود واکسین کده بودم واکسین خان واکسین قطی گیرد کشت.
نوموړی زیاته وی چې غواګانې قرنطینه وي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې یې اغېز نه دی کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغۍ خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی ادا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ولو بعضی
تداوی
های خانگی انجام
نکرد، بعضی آمود دکتر. ډیره خلک کورنۍ درملنه کوي، ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغه کسانو څاروي چې ناروغ وو او خنه شول دي تعال شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ رئیس ملا ګلاب الدین ذبیح الله ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکې یا لمبی سکن ډیسیز ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نشي. افشار وویل چې دوی د پیسو د تڼاکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لګو چې 2000 دوز واکسین باید تطبیق وکړي او تانه زفتاده
شاوخوا 1200 واکسین به تطبیق کو چې 2400 دوز واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوی. دا واکسین د ډیر شتنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی د جریان است واکسین درو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا دانشوی دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو، خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالیږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانشوی چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. که څه هم په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
له خبرونو ورآخوا
بیا مهم خراغلاست وایم ور بشو د افغانی ګانډیا د افغانی جامو په اړه باندې به یو ویډیوی ریپورت په ګډه سره وګورو.
میمنه د خپل ورینداري نوی کالی برابروي چې ځینو ته ګونګرګان هم ور لیدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی میمنه وایي ورینداري د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسونه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي.
دلته سره سمه افغاني کالي دي خپله په لاس باندې جوړ شوي دي. که هغه ټیکری ده دغه ټیکری معمولا په لاس باندې جوړېږي چې هر کار یې له غمو رانیولې همدارنګه تر ګلانو پورې ټول په لاسي کارونه دي. همدا ګنډونه دي زرکارو په نامه دي چې دا هم مکمل په لاس باندې کېږي او هېڅ ماشیني دغه کار نه شي کېدلی چې دغه فلن رواج یې ډېر شوی ده.
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښت نه راځي، خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي، خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و او ډېری خلکو هغه ستاسو په خبره د رواجو د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نورو هیوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډېر کمرنګه سو. دوی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغو کالو ته ترجیح ورکوله چې دی به په سریالونو کې کتل یا به یې له نورو اورېدل. خو اوس دته شکر دغه رواج بېرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید
د دغه کمیسونو خولې ګریوان لمنه او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي، خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزي ګټې لري.
کله چې دغه رواج بېرته راځوندی سي یا راځوندی سوی ده لومړی ګټه یې دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي، دوی پکې پټې وي. مهمه موضوع یې همدا ده. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري، ځانګړتیا یې دا ده چې زموږ مېرمنې ډېری وخت ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسونه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼه او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو خبری مجله تغوغ است. زموږ دغه خبری مجله د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم درنګه په یوټیوب کې هم په ژوندۍ باندې کتل شي. زموږ د شپه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم هم درنګه د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیم ورستي جزئیات لټوم. البته افغانستان نن 322 منډې کړې دي، نه لوبغاړي لاس ور کړې دي، او بنگلاديش بیا د دغه هدف ته پوره کولو لپاره دامګړې په میدان کې دی. خپل درې لوبغاړي تر دې دمه لاس ور کړی دی او 15 شپته منډې کړی دی. د نن په لوبه کې البته د افغانستان پیلیز توپوهونکی رحمان الله ګربز 145 منډې وکړي. د هغه د سنچری یا سلیزې د پوره کېدو په مناسبت د افغانستان کرکټ بورډ یوه لنډه ویډیو له میدانه ډکه کړې ده او خپره کړې ده چې موږ هم تاسو ته لنډې برخې در ښکاره کوو. بلی، البته لکه څنګه مو چې ولیدل رحمان الله ګربز و چې خپله سلیزه ووهله، او دا یې څلورمه سلیزه وه. د بنګلادیش په وړاندې دویمه سلیزه، او د آیرلند او زیمبابوې په وړاندې هم د سلیزې وهلې دي. د افغانستان پیلیز توپوهونکي ابراهیم زدران هم سلیزه پوره کړې ده. خو رحمان الله ګربز خپلو وطنوالو ته لنډ پیغام هم لري د لوبې نه وروسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول د مینوالو نه او ټول نه زیاته مننه چې په دې سخت سچویشن کې چې د سومې چوکې رنځونه نه کېدل سټیل دوی زه تشویق کړی یم، ماته مینه را کړې ده، نو کوشش به کوو انشاءالله سپور خو سپور دی چې دې نه دفاع وکړو او دا میچ انشاءالله د افغانستان په ګټه تمام.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو د دویمه ورځنۍ لوبه د چاټاګرام کې د بنگلاديش په قربتو باندې روانه ده. افغانستاني کوګټي دا ود افغان لمړنۍ ملي ټیم وی چې بنگلاديش ته په یو پوره سیریز کې په خپل کور کې ماته ورکوي. د افغانستان د بالرانو لخوا تر دې د فضل حق فاروقي دوه وکټي تر لاسه کړي دي، پنځه اوور یې کړي دي او یوازې شپږ منډې ورکړي دي او اکانومي یعنی په هر اوور کې 1.6 ده. ترڅنګ مجیب الرحمن هم یو لوبغاړی سوځولی دی او اوس ښکاري چې راشد خان هم په خپل اول اوور کې وکټ اخیستې ده او په دې حساب باندې د بنگلاديش څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. د کرکټ د دغې لوبې په ارتباط باندې به د ازادي راډیو په فیسبوک باندې وروسته د کرکټ لو کارپوهانو سره هم بحث ولرو، نو هیله ده چې هغه هم مه هیروئ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د پیرکیو یا د بولانی مینوالو ته هم موسی او ریپورت لرو. البته د افغانستان پیرکی په نړیوال محلي بازارونو کې دیرشم ځای خپل کړی دی. د نړۍ د سلو محلي ډوډیو چې وچې ډوډۍ وي معمولا د هغو ترمنځ سیالي شوې وه چې د افغانستان پیرکی دیرشم ځای ګټلی دی. البته دغه سیالي د ټیسټ اتلس د ویبسایټ لخوا د شاوخوا 4000 کسانو سره د آنلاین سروې پښتنو ګرویګونو په حساب باندې دغه نتیجه ګیری خپره شوې چې د افغانستان پیرکی پکې دیرشم ځای ګټلی. البته ځینې افغانان بل دې ردبندي سره مخالفه دي او وایي چې افغانستان پیرکی باید اول مقام ګټلی وای. په دې اړه نرګس مومند رپورت لري.
بولنی بولنی ګکای ګرم دا کچلو ګندنا میګ 20 دفعه 20 دفعه 20 دفعه
دا په کابل ښار کې د پیرکیو پلورونکو ماتی ولا غاګ دی. ماتی ولا وای د سهار لشپګو بجو د شپې تر لاسو بجو پوري د کابل ښار په منډوي سیمه کې بولانی خرڅوي او له همدې لارې یو مړی روزي پیدا کوي.
بولانی دنا واسکش ګندنا سکش کچلو دای رقم مکسس زیادی مردم دیگه کچولو خوش داره.
یو رقم دیگه کچولو دی بل دیگه گندنی دی خلق دیگه کچولو دی خوخوی گندنه متوسط خوڑل که گی مسحالا شاین هم دیگه چوی در بولانی سر چکنی و شرومبی دیر خوڑل که گی هوا گرمه در نوز شرومبی دیر خوڑل که گی بیا پا شرومبو که بادرنگ و نانا همه چوی دو رزی زدری سوا چلو شو بولانی پا خوام او خرچه و میه
بادرنگ هم داره نوان داره
حسیب الله د کابل ښار په منډوي سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکان لري. دای د پیرکیو خاص مینوال دی. وای په اونۍ کې څو څو ځلې پیرکی خوري. په خبره هم یې پیرکی خوښیږي او هم د نورو خوړو په پرتله ورته ارزانه تمام کیږي. د ازادي رادیو ته وویل
د بولانی ډیر ښه شی دی، خوندور هم دی او په زمین کې موږ خو ساده نه ضعیف ته اقتصادي هم دی. نو د ما هم دلته دوکان دی، دوکان نشه راونځم بیا دلته لنډم دغه پیرکی فروش ته راځم. د دې ډیر ښه خوندور هم پخوي، مزهدار هم پخوي. نو زه دایم دندې نه
پیرکی یوازې د افغانانو بازاري خواړه نه دي بلکې ډیر په کورونو کې هم پخیږي. په ځانګړي ډول پر دروژې په میاشت کې ډیری افغانان په روژه ماته کې د پیرکی خوړل خوښوي. ښا پیری د خوست ولایت اوسیدونکي دی. وایي د دې او د کورنۍ د نورو غړي پیرکی ډیر خوښیږي، خو د اوړي په پرتله په ژمي کې ډیر پخوي او په خبرې د روژې په میاشت کې هره ورځ یې پخوي. ښا پیری د پیرکی د ډولونو او ډیزاینونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بولانی دی موږ د خوښي خواړه دي. موږ په ژمي کې زیات پخاوو، ډول ډول یې پخاوو، د کچالو، پیاز، غوښي، ګندنې، کادو. نو موږ یې کله په داش کې پخاوو، کله هم په غوړیو کې. نو ډېر خلک یې په غوړیو کې خوښوي. زما د کورنۍ په غوړو کې زیات خوښیږي ځکه خوند یې ډېر او ډېر ډول ډیزاینونه ور کله ګرد او کله هم درې کونجه. موږ یې په داش کې تل درې کونجه پخاوو، پر بیا ډیزاینونه زیات ورکوو. چې خپلی کارشی او د میلمنو هم
خو ډیری افغانان به د تنارې پرکې ډیر خوښوي. د یادونې دی چې تازه د افغانستان پرکېو د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیر ښه مقام خپل کړ. که څه هم په افغانستان کې د ننه به چاته افغاني بولانی یا پرکې ساده خواړه ښکاري، خو اوس یې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځان ته اړولی دی. ټیسټ اطلس په 2023 کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پرکې په ډیر ښه مقام کې راوستلی دی. د خوراکي توکو په دغه ویبسایټ کې ویل شوي چې دغه درجه بندي د څه باندې 4000 هغه کسانو د نظرونو او رایو په بنسټ برابره شوي چې د ویبسایټ واقعي کارکوونکي یا یوزران دي. د دې ویبسایټ د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ